اساسي او بشري حقوق.
قدرمن دوستانو سلامونه میومنی د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه تخرغلی.
په دې خبرونه کې په افغانستان کې د ټولو وګړو لپاره د اعتراض او لاریون کولو په حق باندې خبرې کول. موږ سره په خبرونه کې میلمه دی په اروپا کې د بشري حقوقو فعال او افغان خبريال صفت الله زاهدی. زاهدی صاحب، چون خبرونه مو د لاریون او اعتراض د حق په اړه ده، څه بخې په پیل کې په خپل د اعتراض او مظاهره لاریون پاکله خبری وکړو؟
لاریونونه یا اعتراض دا یو مدني حق دی. انسان هر هغه څوک چې په ټولنه کې ژوند کوي، په هر ټولنه کې وي، هغه حق لري چې د یو څه په اړه باندې خپل نظر شریک کړي، مبارزه وکړي، اعتراض وکړي، یو لاریون جمع کړي. خو له د قانون په چوکاټ کې هغه ته اجازه ورکول کیږي. دوی باید خپل یو مدني حق چې لاریون دی هغه باید ترلاسه کړي. تر دغه وخته پورې یو لاریون لرو یا مدني اعتراض لرو او خپل دغه لاریون ته ادامه ورکو، وروسته باید هغوی ته اجازه ورکړل سي تر څو پورې دوی خپل دغه مدني حق چې دی هغه ترلاسه کړي. متاسفانه په ځینو هیوادونو کې دغه حقونه ځینې اخیستل سوي چې هغوی ته اجازه نه ورکول کیږي تر څو پورې دوی خپل لاریونونه وکړي. خو ولې ډېری وختونه په ځینو ځایونو کې اوس پر سوشل میډیا یا ټولنیزو رسنیو باندې خپل غږ پورته کوي، د رسنیو له لارې لیکنې کوي، خپروي، یا هم ګڼې نورې لارې دي. مثلا ځینې خلک بینرونه چاپوي او هغه جوړند کوي، ځینې کوچنۍ سټیکرونه چاپوي او د خلکو پر کورونو او دروازو دیوالونو ځینې نورو داسې عامه ځایونو باندې شلوي چې خلکو ورته پام سي تر څو پورې هماغه موضوع چې دی هغه ګرمه سي او له دې څخه وروسته استفاده کوي. نن سبا دغه لاریونونه یا دغه مدني اعتراضونه چې دی په بېلابېلو بڼو باندې ترسره کیږي.
تاسو خو خبرو ته اشاره وکړه، هغه دا چې اعتراض کول، لاریون کول د هر وګړي که په هر هیواد کې حق دی، د حساسي حقونو کې راځي او دوی ته باید اجازه ورکول سي. راځو افغانستان ته. په اوسني وضعیت کې چې د طالبانو حاکم نظام نه غواړي غږ پورته سي، دغه قانون چې هلته راغلی چې خلک باید دوغمره ساعته وړاندې حاکم نظام ته، دولت ته خبر ورکړي بیا لاریون وکړي، مګر د طالبانو نظام خو خلک غږ پورته کولو ته نه پرېږدي. کله که دوی اجازه هم د لاریون غواړي، دغلته څومره د خلکو اساسي حق، بشري حق تر پښو لاندې دی؟
فکر کوم چې لاریونونه ټول هغه کسان چې خپل د مدني حق د غوښتلو لپاره هر آواز او په هر لاره چې پورته کوي هغوی ته باید اجازه ورکړل سي، او د هغې نه ورکړې اجازه پر دې باندې دلالت کوي چې له دوی څخه دغه مدني حقونه اخیستل کیږي. هر هغه څوک چې وي، هغه که په تیر حکومت و که اوسنی حکومت د طالبانو دی، هغوی باید په دې اړه باندې ډېر فکر وکړي. خلکو ته باید اجازه ورکړي تر څو پرې خپل غږ پورته کړي. ولې مدني حقونه په اسلام کې شته؟ که موږ تاسې د حضرت محمد صلی الله علیه و وسلم د پیغمبر دورې ته وګورو، چې کله هغه پیغمبر وو، په هغه دوره کې خلکو خپل حق غوښتي او هغه ته به ویل چې یا رسول الله، کدا کار داسې وسی نو څنګه دی؟ هغه به هر صحابي چې بو هغه به ورته ویل چې صحیح خبره ده، دا ښه خبره ده، خو په دې باندې باید اجماع وسی. او به وروسته هغه کسان راوغوښتله او له ټولو سره به مشوره وکړله، چې کله به هغه کیسو الله جل جلاله به ده ته وحي وکړلې او ویل چې دا ښه خبره ده، دغه ځینې کارونه داسې باید وسی، دا باید منع سي او دا باید وسی. نو هماغه وخت کې اسلام ټولو انسانانو ته حق ورکړی او چې تر څو پورې سړی د خپلې مدني ازادۍ لپاره چغه پورته کړي او شغ وکړي، او د دې حق هیڅوک نشي اخیستلی. او دا کار که څوک کوي، زه فکر کوم چې دا اصلا د خلکو یو ډول ګروګان رانیول دی او دا به ښه موضوع نه وي.
ډیری چې لیدل شوي دي هغه کسان چې دوی راځي لاریون کوي، اعتراض کوي او غواړي غږ پورته کوي، دوی وهل کیږي، بندې کیږي. په دې باندې خبر راته وکړي چې دغلته له دوی سره څومره زور زیاتی روان دی؟
په مدني حقونو د دغه سي اخیستلو پر مهال باندې کله ناکله خیرم تاوتریخوالی رامنځته کیږي، او ان ځینې کسان یا لاریونوال چې دي هغوی بندې کیږي. نو د هغوی د مخنیوي لپاره تر ټولو ښه خبره دا ده چې سړی باید د هغوی غږ واوري. خو مخکې چې ما وویله، ټول لاریون کوونکي کسان باید 24 ساعته او ان ځینې تر 72 ساعتونو پورې له مخه خپل دولتي چارواکي خبر کړي، او هغوی باید دوی ته ووایي چې همدغه ځای کې موږ دغسې لاریون کوو. خو ول د لاریون تنظیم کوونکي مکلف دي چې د دغه سکرونو مخه ونیسي تر څو پورې په لاریون کې ګڼې ستونزې رامنځته نه سي. که چیرې یو څوک قصدن دا عمل ترسره کوي، دا د بشري حقوقو نقص دی او د دې کار مخه باید ونیول سي. زه فکر کوم چې په هر اداره کې د دغه کسان باید ونیول سي او هغوی ته سزا ورکړل سي.
څه فکر کوئ ولې په افغانستان کې اعتراض لاریون دومره ورسره خشونت کېږي او تاوتریخوالی ورسره کېږي؟ نه پرېږدي چې خلک مظاهره وکا، نه پرېږدي چې خلک په یو موضوع کې اعتراض وکا، دوی ولې دا کار کوي؟
عموما که موږ او تاسې افغانستان ته سر وښکاره کړو، افغانستان کې که چیرې څه وینو، افغانستان کې هر هغه کس چې د نظام پر وړاندې کله ږغ پورته کړی یا هلته خلک راولاړ سوي ټکولې، دا که د امیر امان الله خان د واکمنۍ څخه یې ونیسي او بیا د ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د سردار داود خان دغسې د خلق دیموکراتیک ګوند او د دې سر ترڅنګ جمهوریت پر وخت اوس طالبان د دغه سکرونو مخه نیول چې دی هغه داسې چې باید خلق ونه ځورول سي، ونه وهل سي، ونه ټکول سي. مسلکي کسان ته اړتیا سته. زه فکر کوم چې لا اوس هم تاسو وګورئ د طالبان په دغو لیکو کې تر اوسه هماغه سي مسلکي کسان چې هغوی د بشري حقونه تر ډېر پر وپېژني او د بشري حقونو د کنونسیون په اړه باندې خبرې وکړي، هغوی له په دې اړه باندې تر اوسه پورې نه پوهېږي او دا کسان مسلکي نه دي چې دغسې برخورد کوي له خلکو سره.
یو خو مسلکي نه دي، بله خبردار ده چې د طالبانو نظام د خلکو حقونه تر پښو لاندې کړي دي. دوی نه پرېږدي چې اته غږ هم پورته کړم. مثلا همدا اوس د نجونو لپاره ښوونځی نشته، د ښځو لپاره کار نشته، ځوانانو باندې بېلابېل بندیزونه وضع کوي چې په دې وروستیو کې یو موضوع ده چې سرې خولۍ ته نه پرېږدي، سره خولۍ به په سر کې دوه مسلې ته نه پرېږدي. فکر نه کوئ چې دوی هر څه خلکو اخیستي دي، دوی اوس غږ پورته کولو ته هم نه پرېږدي. دوی فکر کوي چې خلک لاریون ونه کا، اعتراض ونه کا، نو دنیا نه خبرېږي چې موږ څه کوو. فکر نه کوئ چې دوی یعنی د دوی خپلو وړو کې شګه ده ځکه داسې کوي؟
له یوې خوا کسان مسلکي نه دي او بل دغسې کړنې چې دي دا د بشر ضد کړنې دي. او زه فکر کوم چې دومره بندیزونه په یو چا باندې وضع کول دا معنا ورکوي لکه یو څوک چې زندان کې اچول کېږي، او دا ښه نه دی. تر که یو سړی خپله وګوري او یو چا ته ورته ووایي چې ښه په تا باندې دا بندیزونه وضع دي، نو دوی خپله غوښتنې کوي چې نړیوال ټولنه دې په موږ باندې بندیزونه لرې کړي. هغه بندیزونه چې دوی پر سفرونو باندې وه، ولې دوی غوښتنه کول؟ خو علت دا و چې د یو انسان تقاضا دا کوي چې سړی باید آزاد وګرځي، نو دوی باید هم خپل پر ملت باندې رحم وکړي او دغه بندیزونه چې دي هغه لرې کړي او خلکو ته اجازه ورکړي چې ونسي ژغ پورته کړي. خو لیا خلکو چې کله ژغ پورته کړي هغه درته وایي چې راس یو ساعت وروسته باید راوغوښتل سي، ولایتي ادارو کې له هغوی سره خبرې وسي او د هغوی ستونزو ته رسیدګي وسي. ښه که چیرې دا کار نه کېږي، زه فکر کوم چې دغسې کړنې به ښې پایلې ونه لري. که تاسو وګورئ چې تیرو حکومتونو هم دغسې کارونه کړي وه او د ټول نظام هم دغسې سړی یو ګیروګان ونیسي، د ګیروګان غوندې نیول د خلکو دا اصلا ستونزې پېښوي په ټولنه کې. او نو د دغسې ستونزو دپاره باید سړی وار د مخه ګام پورته کړي او د دغسې کړنو مخه باید ونیول سي.
بله، د افغانستان په اوسني وضعیت خو خبرې وکړې او دا چې لاریون ته اعتراض ته خلک نه پرېښودل کېږي، د دې زیانونه مو هم بیان کړل. راځو اوس دې ته که چیرې په افغانستان کې سړی کولای شوای چې خپل غږ پورته کړي، دی به څومره ښېګڼې درلودلې؟ له یوه اړخه خپل خلکو ته چې دوی به روانن ارامه و چې دا که کوم څه نه لرم، زه یې غواړم، زه یې غوښتلی سم، مثبت اړخونه یې کوم دي که یو څوک وکولای شي خپل غږ پورته کړي؟
ښه وګورئ، سالم نیوکه پر ټولو خلکو باندې دغسې چې دی هغه په ټولنه کې به اصلاح رامنځته کوي. که چیرې سړی نیوکې کوي او هغوی ته حکومتونه غوږ نیسي، زه فکر کوم چې دا په نظام کې یو اصلاح رامنځته کوي او دا ټولنه یا دغه ملت چې دی دا حکومتونه خپل زړونو ته نږدې کوي. خلک په یو نظام باندې باور لري. که چیرې یو څوک دغسې د دوی نیوکو ته غوږ ونیسي او لاریونونو ته اجازه ورکړي، هغوی ته ورته وایي چې تاسې ازاد یاست، هر څه چې کوئ، خو ولې یو چوکاټ یا د یو اصولو په رامنځته کېدلو سره تر سمه هلته هغه یو څه ترسره کړي، زه فکر کوم چې دا تر ټولو ښه لاره ده او دا به په هیواد کې دغه شته ستونزې چې اوسته خلک فرار کوي، خلک تیښته اړ کېږي، خلک کډوالې کوي، مثلا خلک اړ دي چې په یو نامه بل نامه باندې پر ټولنیزو پاڼو باندې داسې لیکنې کوي، د هغې مخه به ونیول سي او دا خلک به ټول همدلته پاتې سي. ښه، بالاخره که تاسې ولیدل چې راپور خپور سو چې تیرې څو میاشتو کې یوازې 10,000 کسان له افغانستان څخه فرار کړي وو او دا تر ټولو لویه شمېره وه، نو دغه فرار به تر څومره وخته پورې بلاخره د افغانستان 30 میلیون نفوس په ټول فرار وکړي او لاړ سی بل هیوا ته. نه تر هغه ټول ښه خبر داده چې سړی دغه حل لار ولټوي او د خلکو دغه ستونزه د پام ورواړي تر څو پرې خلک په خپل هیواد کې پاتې شي. دغه تر ټولو ښه خبره
د خو غزیان څه چې عام خلکو ته رسیږي چې کله دوی حقونه اخیستل کېږي دوی مجبور دي چې وطن پرېږدي پردیسۍ ته مخه کړي. یو هیواد ته څه تاوان لري چې د هیواد وګړي دې ته نه پرېښودل کېږي چې اعتراض وکړي، لاریون وکړي، مظاهره وکړي، غږ پورته کړي، دې ته نه پرېښودل کېږي او دوی بیا بل اخره یا چوپ کېږي په هیواد کې پاتې کېږي یا هیواد پرېږدي. مملکت د هیواد په ساته د مملکت په ساته څومره زیان دی؟
دا زیانونه دا دي چې ګوره قدرونه چې دی په ټولنه کې خپل ځان نه ویني او بل اخر هغه اړکی چې ولاړ سي او بل خواته د مسلکی کسانو تشر رامنځته کیږي. د دې سره ترڅنګ دا کړنې چې دی دا د ملت او دولت تر مابند یو واټن رامنځته کوي. درېمه خبره دا ده چې خلک لا نور هم زدیت اخلي او هغه پوهیږي چې ولې حکومت مر سره داسې کوي نو هغه بل مقابل نورو دغه سي پښته مخه کوي چې تر څو پرې په ټولنه کې ستونزې رامنځته کوي. خصوصا دا دغه سي کارونه د جنایي پیښو ډیرواله رامنځته کوي. د دې سر ترڅنګ د ملت او دولت تر منځ فاصله رامنځته کیږي. خلک پر خپل حکومت باور نه کوي او هغوی د یو بدیل لارې په لټه کوي. نو د ټولو ښه خبره دا ده چې دغه ستونزه د حل لاره ولټول.
هغه کسان چې همدا اوس په افغانستان کې دي او دوی نس کولای خپل غاک پورته کی او دوی ته به څه ویل ولرو څه وکړي چې هغه ډیر زیات فشار د دوی په اعصابو باندې د روحیه باندې رانسی.
زه فکر کوم چې تر ټولو ښه خبره دا ده چې باید اول ځل دغه ځوانان منسجم سي، خلک منسجم سي، خبرې وکړي، ولاړ سي د خپل نږدې ولایتي ادارې سره، د خپل ولسوالۍ له ادارې سره، د هغوی سره خبرې وکړي، دغه هر ستونزو ته د پایټکه کېښودل شي. که چیرې بیا هم په دې باندې بندیزونه وي، تر ټولو ښه خبره دا ده چې ځوانان دې یو څه ولیکي او له ځان سره دې وساتي. تا دې اند کتاب په بڼه هم لیکلی سي، سړی خپرولی سي، د یو جردې په ډول باندې هم لیکلی سي، خپرولی سي، پر ټولنیزو پاڼو باندې هم یو څه لیکلی سي، خو ولې په مستعارو نومونو نه، صحیح دې ولیکل سي او ورته ویل سي چې په دغه برخه کې سم انتقاد وکړي چې دغه ستونزې ستاسو او د دې مخه باید ونیول سي. زه فکر کوم چې دا تر ټولو غوره لاره ده. ښه خبره دا ده چې زغم ولري په ځینو حالاتو کې تر څو پورې دغه ستونزې چې دي هغه هضم کړي او دغه لپاره یو حل لاره ولټوي. دا به تر ټولو ښه خبره وي.
اگر موږ تاسو ګورو چې په افغانستان کې د غږ پورته کول ټول لارې تړل سوي دي، جادو ته نسی راوتای، لارو ته نسی راوتلای. که دوی لیکلم کوي په سوشل میډیا خبريږي، کله چې حاکم نظام خبريږي ورځي بندي کوي چې همدغه اوس هغه کسان چې اروپا او امریکا او کاناډا ته راغلي دوی وایي چې مثلا کله یې لاریون وکړه څه رقم وهل سوال چې د لاریون بڼې ته تغییر ورکړه د سوشل میډیا له لارې بیا هم دوی پیدا کړله. په یو نوه ټولې لارې په دوی باندې بندې دي. په داسې وضعیت کې به موږ د افغانستان خلکو ته څه ویل ولرو؟
زه فکر کوم چې تر ټولو ښه خبره دا ده چې په صحیح اکاونټ او په هغه باندې هر څه که یو شی ولیکل سي چې په دتنس په شکل باندې تر ټولو ښه خبره ده. په تنځي شکلونو ولیکل سي، مستقیم ځینې مشورې ورکول سي، ځینو ستونزو ته مخامخ یادونه وسي. امید لرم چې شاید هغه هلته چې کوم کسان دي هغوی د هضم کې خولي دریو کلونو کې دغه کسان تاسو وګورئ چې هغوی کلونو کلونو جګړه کړې اوس راغلي هلته حکومتونه کوي او که ته هغه باندې مستقیم ځینې نقد کوې ځینې تورن لګوي او هغه په تا باندې هم کوي چې درته وایي چې تا خو دا کار کوي، تا دا کوي، تا دا کوي. دلته د وخت په تېرېدو سره شایي هغوی هم پوه سي چې خلک څه غواړي. خو تر ټولو ښه خبره دا ده چې د خلکو منسجم کېدل او هلته د ولایتي ادارې سره خبرې کول دا تر ټولو ښه لاره.
کله یو څوک خپل حق غواړي او بیا نیول کېږي او بندې کېږي او په زندان کې بد وضعیت سره کېږي، مثلا وهل کېږي، که زنانه وي د دوی عزت دو مسایل ته تاوان رسیږي. شرعي اړخه له انساني اړخه له بشري اړخه دا څومره ظلم دی؟
تاسو وګورئ، انسان اشرف المخلوقات دی او الله جل جلاله هم ویلي چې ما انسان چې دی اشرف المخلوقات پیدا کړی او دا غو درناوی باید وسي. بل خبر دادا چې تاسو وګورئ، کرامت د انسان چې دی هغه باید خوندي وي او د هغې لپاره باید توهین ونه سي. ټول انسانان په یو شان دي. مهمه خبره داده که ښځې او که نارینه یې ځوانان دي، د هغوی ټولې ستونزې باید واورېدل سي، هغوی ته باید درناوی وسي او هیڅکله باید هغه تحقیر توهین ونه ډبول سي. آن تر دې چې تاسو وګورئ په اسلام کې ښځو ته ډېر درناوی سوی، د ښځو دپاره تر ټولو مهمه دا ده چې باید درناوی وسي، په هغې باندې لاس پورته کول. زه فکر کوم چې دا به هم د انساني اړخه او هم د بشري اړخه او هم د اسلام له نظره شنوي.
په اخر کې راځو دې ته بیا یو ځل دې اعتراض کول، لاریون کول، غاک پورته کول او په ارزښت باندې خبرې کول، او حاکم نظام ته به څه ولرو چې پرېږدي خلک خپل غاک پورته کړي؟
تر ټولو ښه خبره دا ده چې یو سالم انتقاد ته باید حکومتونه غوږ ونیسي او هغوی ته وخت ورکول دي تر څو پرې خلک انتقاد وکړي، څه وکړی سي خلک د دغسې انتقادونو له لارې خپل نظرونه له دولتونو سره شریک کړي، او هغه څه چې په ټولنه کې کوم ناخوالې لیدل کېږي د هغې مخه ونیول سي. حکومتونه هلته بدل شوي او نور څوک راغلي. زه فکر کوم چې حکومتونه یا د حکومت هغه چارواکي چې کوم کسان دي هغوی باید دې ته پاره کار وکړي او خلکو ته وخت ورکړي، د خلکو شاغ واوري، دا تر ټولو ښه لاره ده. او تاسو وګورئ کله چې یو څوک د یو چا شاغ ونه وري، حوصله ونه لري، د هر څه چې کله حوصله ختمیږي او بیا ځینې وختونه که ستونزې ډیریږي په ټولنه کې، نو دا هر څه اوبل هو کوي او بیا له منځه وړي، بیا به نه خلک وي او نه به دا حکومتونه وي.
ډېر زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامات اوسئ.
ډېره مننه.
درن دوستانو دا د دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د اعتراض او لاریون په حق باندې خبرې وشولې، او لمونږ سره په خبرونه کې میلمه و په اروپا کې د بشري حقوقو فعال او افغان خبريال صفت الله زاهدي. تربیه پرځای کې چې یاست الله ممال او ملګری.
گلشی وچ ڈنڈر چی بی آواو بی شب نماشی مشا آدم گوخی نا ہوا دی بی آدم آشی مڑاوی بادم شی مڑاوی بادم شی دا ہوا وزری مطڑی شپو تا پاتا کی گدرنا وزری مطڑی شپو تا پاتا کی گدرنا وزری ماتڑی رنا وزری ماتڑی زاد زمانے جبر ساتلے پا پنجرا کیم شما یا مو بلاد تاریخ پا دیر کیم زرک یم پا چغو دا وقتنو پا در کیم اوس می دا ستم اوس می دا ستم پا مزی پیا وزری ماتڑی شپو تا پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپو تا پات کی گدرنا وزری ماتڑی پریمک دی چیوالو زم پریمک دی چیوالو زم زما وزری ماتڑی شپو تا پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپو تا پات کی گدرنا وزری ماتڑے وزری ماتڑے
دے آزادی ملما
د ازادي رادیو د ملمه پروگرام اوریدونکو زما اسمت ساروان سلامونه ومني نن مو په دې خبرونه کې یو داسې مېرمن ملمنه ده چې له غواښونو او بریدونو سره سره اراده له لاسه نه ورکړې هڅه یې کړې چې زموږ په ټولنه کې له پراخو جنسیتي تبعیضونو سره سره ثابت کړي چې ښځې د هر کار وړتیا لري د میدان وردګ ولایت په خوانی شارواله ظریفه غفاری مو ملمنه ده دا به په دې مرکه کې د شارواله په محل د ازادي رادیو د ازادي ملمنه کې سره مخکې زموږ ملمنه
د دې زیاته مننه کورم ودان سلامونه تاسو سستول قدر منوریدون کوته ز په کابل کې په 1303 کال د تلمیاشتې په څلورمه کابل کې پیدا شوی ژوند می هم کابل کې تدیره کړی زما د مکتب لمړنۍ کلونه هم په کابل کې وو بیا یو شمیر کورنۍ موضوعات او ملحوظات له کابل بل خصوص زما د پلار جان د وظیفې په اساس چې دا غوي تعینات په 203 تندر قلوردو کې وشو نو پکتیا ته پلار جان سره لار شو ټول کړه پکتیا ته لاړه بیا شاوخوا پنځه نیم کاله پکتیا کې ونو بیا فراغت د مکتب مال پکتیا نه فارغ شوم پکتیا له مخزن عالی لیسینه په هغه کال کې چې زه پکتیا نه فارغ شوم بیرته کابل ته راغلو او په کابل له کابل نه بیا د هغه کال په روسي او میاشتو کې ما بورسیا یا سکالرشپ باندې پانتون شروع کړ په هندستان کې
تاسو هندستان یاد کړل التمو څو وویل د په کومه برخه کې مو زده کړې وکړې او بیا چې کابل ته راغلی په کابل کې مو کار پیل کړ
هندستان کې ما لسانس او ماستری واخیست په د اقتصاد په برخه کې او اقتصاد کې او چې کله زه د ماسری دورې په جریان کې ما په کابل کې د یو انجو جوړه کړه چې د افغان ښځو لاسنیوی پرمختګ ټولنې په نوم ده او اوس هم فعالیت لري په افغانستان کې په مختلفو برخو کې او د فراغت نه وروسته چې کله زه هیواد ته ستنه شوم بیرته د ماسری دورې په پای کې نو ما هلته یو رادیو بنسټ کې خود په وردګ ولایت کې چې اوس مهال زما د ژوند شریک دی بشیر محمدی سره چې هغه مهال هغه د غزنی اطلاعات فرهنګ رئیس و او بیا وروسته وردګ ته تبدیل شو نو دوی سره په ګډه ما رادیو د پیغلا اف ام رادیو په نوم رادیو بنسټ کې خود په وردو کې بیا لا ما غلارې نه ورو وردو کې د ځوانانو پارلمان ته راغلم او بیا لا د غزینا د ډیرو دوستانو په مشوره بل خصوص زما د اوسنۍ ژوند شریک د مشورو او هغه په اساس ما ورته ولایت شاروالی ریاست بستا امکان ورک او پس لډیرو لانجو اول خو ورته کامیاب شوم او بیا پس لډیرو لانجو شاوخوا نه میاشتو سنزو او ناندره او میو شوی کولای چې خپل وظیفه په ورده او کې د شاروال په صفت پیل کما او بیا زما آخرنۍ دنده په تیر وخت کې په افغانستان کې د دفاع وزارت شهدا او معلولینو ریاست مهنیت کې یو ریاست و چې دغه د شهیدو او مایوبو او اسیرو سرتیرو کورنیو ته د رسیدګي مسؤلیت ورده غاړي او چې دغه ریاست رئیس په صفت می تو میاشتې کار وکړ تر څو چې بیا نظام په افغانستان کې سقوط شو او ز د خپل کورنۍ د امنیت په خاطر اړومه چې دوی یو چیري انتقال کوم او بلاخره سرحد ژوند او زندگی جرمنی ته ورسید. نو اوس مهال جرمنی کې هم خپل کورنۍ سره
ستاسو په ژوند کې به شاید دا ډیره جالبه موضوع وي چې شارواله شوي په میدان وردګي څنګه مو وغوښتل چې داسې ویدندې ته په خپل ځان کاندید کړي؟
مخکې لدې چې زه د شاروالي بس لپاره حتی خپل اسناد ورکم او یا هم ځان نوماند کم، زما یو له مهمو موضوعاتو نه چې ما غوښته حداقل ځان پې قانع کم او یا هم پوه واوسېږم پې، هغه همدغه ملحوظات و چې زه د یوې هغه وخت زه نه نامزاده وم نه واده مې کړی و. زمونږ په ټولنه کې تاسو په دې پوهیږئ چې یوه ښځه حداقل که نامزاد وي او یا هم واده یې کړی وي، هغه بیا هم څه ناڅه له هغه عمومي ټولنیز ډګر او ټکرو نه په امن کې وي تر دې چې یوه پیغله یا مجرده نجلۍ هغه هم بیا دغسې ساحو کې لکه میدان ورده میدان شار او وردګ ولایت. دا ما توقعا لاول نه لږ څه هغه وو او دا یې همدغه زما خپل اندېښنې او سوچونه سبب یې و چې ما ته دغه ما چې ځان نوماندم که فقط ما ته یو پروسه و، یعنی ما هیڅ داسې سل په سل هغه نه لرله چې زه باید چارواله شم. ما ویلې چې یو پروسه ده، زه به یې مخته یوسم که وشوه ښه، یو هغه دی وی چې کشت اوی نشت للمی. نو زما لپاره ده د شاروالي بس لپاره امکان همدغسې یو څه و، خو چې کله زه پروسې ته دننه شوم په لومړنۍ لانګ لیست کې چې کله زما نوم ووته، ما نه یوازې ما ټول حتی ولس لیده چې په ډیره لویه کچه زما پښې وهل کېدې، په ډیره لویه کچه یوه ډله نارینه راپسې وله او هڅه یې کوله
وروسته له دې چې وټاکل شوی او
د پروسې په جریان کې زما نه وای چې ما ځان پروسه داسې یو څه و چې تاسو به ځان نوماندوی، اسناد به ارګانی محل ته لیږئ، ارګانی محل بیا هغه کومه اداره چې مسئولیت یې لرلو د دې ټولې پروسې هغوی بیا یو لانګ لیست د دغه کاندیدانو نشروي، بیا دغه لانګ لیست کې دوی شارټ لیست کوي، بیا شارټ لیست شوي کسان امتحانونه ورکوي، دوه درې مرحلې دي، بیا په هغه کې هغه ټاپ نمرې والا کامیابی. نو زما نوم چې په لانګ لیست کې ووته له هغه ځینه دغه ستونزې راته شروع شوي. نو دا ماته اولو کې ډیر لوی شاک و، خو ورو ورو چې څومره دغه ناندرۍ زما په مقابل کې ډیریدي او زه په جزئیاتو خبرېدم او پوهېدم تر دې حده باور وکړ سرمن صاحب چې په ما پسې وویل شو چې ظریفه غفاري مسلمانه نه ده، ظریفه غفاري حتی د دې په افغانیت کې هم شک دی، دا اجنټه ده، دا مسلمانه نه ده، دا په بهرنیو هیوادو کې درس ویلي، نو د دې په اسلام کې شک دی، دا که چیرې میدان ښار کې شاروال کیږي دا به ډیر یو بد مثال شي د دې ولایت ښځو ته او بالخصوص پیغلو نجونو ته. تر دغه حده پورې هم راپسې وویل شو. نو چې کله ما دغه ټول شیان واورېدل او تحلیل مې کړ او ځان سره پې سوچ مې وکړ، بیا نو د هغه ځای و چې دا همغه ځای و او دقیق همغه ورځ د همدغه ټول تحلیلونو په پای کې ما ځان سره تعهد وکړ چې که چیرې زه یوه ورځ هم په افغانستان کې په کوم دولتي بس کې کار کوم هغه به همدغه د شاروالي ریاست بس وي، او ولو که هغه د یو ورځ لپاره هم وي، یعنی شاروالي ریاست دلته بیا ماته یو تارګټ او ګول شو، ځکه چې ما سوچ وکړ زما سره تحلیل هغه وخت هم دا و چې دا خلک بل هیڅ دلیل بل هیڅ علت د دې لپاره یې پیدا نه کړ او نه لري چې یوه ښځه له رقابت نه ودروي، او یا هم دا چې په یو سالم رقابت کې ماته ورکړي. نو دوی طبیعي دی غیر سالم برخو ته ځي، او بالخصوص زموږ په ټولنو زموږ غوندې ټولنو کې چې افغانستان یو ځنه ټولنه نه ده دا رقم دغه تحلیل ته په کتو مانو شاروالي ریاست ته بیا نو ملا وتاړله خو نه میاشتې وزن دی دی خو اخر هغه د خلکو خبره حق خپل ځای اخلي.
تاسو ول چې نه میاشتې ستاسو کار وزن دی چا وزن داو او کدا هم په داسې لنډو کې راته وایس چې کله مو کار پیل کړ الته بیا څه ډول خنډونو سره مخامخ وي؟
نه میاشتې پروسه کې خو د سیمې مافیا اقتصادي مافیا حتی هغه کسان چې د طالبانو پر اتک سره څو میاشتې همغه مشخص شخص د شاروالي ریاست یې په غاړه واخیسته شاروال شو په میدان ښار کې دغه سي ډلې ټپلې د شاروالي ریاست د ننه خپل هغه سرپرست چې کوم شاروال و چې هغه برحال ما سره په رقابت کې هم و هغه والی د ولایت او د دې ټولو نه تر اخره حتی تر ارګانای محله پورې د سیمیزو ارګانونو خپلواکه اداره کې هم یو ډله په ډیره لویه کچه دغه طلبی کوله چې زالته معرفي نشم او یا هم زه کار پیل نشم کړی او بیا په دغه ټولو کې اغه ارګانای محل کې چې کومه ډله د غلابي کول هغوی بیا حزب اسلامي سره اړیکې هم لرلې نو دا موضوع شاروالي ریاست تقریبا دغه د حزبي اغه ویشونو برخې ته هم تلی و زما په وړاندې نو دغه ستونزې وي پس له نه میاشتو دا موضوع مستقیم رئیس جمهور ته ورسېده او هغوی هدایت ورکړه چې وزارت زره باید معرفي شوم چې اما غوز دفتر تعریفی شوم او پس لدینه چې دفتر تعریفی شوم زه یو دوه اله درې ورځې دفتر ته لاړم نه ځکه چې ما وخت هغه کارمندان لکه خپل هغه تراشي عادي حالت تراشي یا یو وضعیت هم چې زما د معرفي یا نه معرفي کېدو لپاره نو پس له درې ورځو چې کله زه ادارې ته لاړم څومره کارمندان چې و د ادارې یو تن میرمن نوا او نو ټول نارینه ټول ل ادارې نه ووتل او خپل شوبې قلف کی نو زما چې کله زما موټر می شاروالي ته نن ودری شاروالي کې ودری د دوی ټول ووتل نو خو بیا هم زه لاړم خپل دفتر ته لږ کار مې وکړ اخوا هغه خو سکرتر می پاتې و هغه نه ووتلی ادارې نه نو هغه سره لږ وغږېدم او بیا همدغسې بیا بیرته والي صاحب ما ته بیرته زنګ ووهلو د هغه وخت والي چې هغه وخت کې مظفر الدین یمین و چې اوس هم په کابل کې دی څه وخت مخکې کابل ته بیرته اوستون شو هغه زنګ یې راته ووهلو وي چې ته یو څو ورځې نوره مه راځه چې موږ دلته وضعیت جوړ کړو نو بیا یو دوه ورځې نور هم دفتر ته لاړم نه پس له هغه ورځې نه نو بیا بله ورځ والی ولایت کې غونډه نیولې وو او زه کارمندانو ته معرفي کوم او کارمندان ته هم هدایت ورک بیا ما غو چې بل ورځ په ما غو ورځ بیا ما خپل اداره کې یو جلسه ونی وو او خمه یاد دی چې ما کارمندان ته وې چې اوس نو مسولیت د ادارې ما سره دی که کار کوي دغه اداره کني کوي نو لطفا استعفا راکړئ کېدای شي نور خلک ستاسو په ځای کار وکړي نو پس لامغه و چې بیا ورو ورو کار کول تیم شروع که دا هم لږ ډیر وخت ونیول تر څو دوی عادي شي او بلد شي نو ستونزې ډیرې وي په اداره کې باور وکړئ یعنی حتی زما په خپلو کارمندانو کې یو کارمند مستقیم دغه وروڼه او کاکا زامن طالبانو کې وو او زه پوهېدم چې زما د تګ راتګ د شتون نشتون هر راپور دغه سړی چې زما مخامخ ناست دی وخت په وخت طالبانو ته ورکوي یعنی زه دغسې یو حالت سره هم مخ شوی وم یعنی مخ وم په اداره کې خو خوند یې همدغه خوندور برخه یې همدا وه او اداره لا هم هغه توان د کار همدا راکوله چې پوهېدم چې مثبت تاثیر لرلی شي کار مې په اداره او په ښار کې او یوه ډله خلک بالخصوص میرمنې ډېر خوشحاله وي چې زه د شاروالي په صفت هلته کار کوم
شاید په افغانستان کې ډېر زیات شاروالان ول لیکن کم واوریدلی چې حملې دې پېښې بي وي تاسو ول چې تاسو سره په دفتر کې داسې کسان وو چې هغه د دولت له وسلوالو مخالفانو سره په ارتباط کې وو، شاید دلیل همدا و چې په تاسو حمله وشوې، که څنګه؟
حمله دوه مشخص دلایل درلوده. یو خو هغه سیمه ایز مافیا او سنځې ناخوالې وې چې هغه به دغه حملو ته زمینه سازی وکړي، بل خصوص لکه څنګه چې ما تاسو وې زما اداره کې یو کس و چې وخت ناوخت طالبانو سره به زما په اړه هر معلومات یې شریکول، او دا هغه خبرې دي چې ما ته بیرته دا وخت امنیت ریاست لپاره له لورې راپور به راتله چې فلانی کس د اعتبار ور نه دی او یا هم راپور ورکوي یا خواته. نو یو خو دا هغه و، بل هغه مهم برخه یې دا و چې زما په راتګ سره په ښار کې د ښار اکثریت دوکانداران دوی په سیمو کې په کلیو کې اوسېدل، نو بیا دوی د دې لپاره چې په ښار کې خپل دوکان په امن کې وساتي او یا هم دغه خپل تګ راتک په امن کې ولري، دوی هغه کومې پیسې یا عواید چې باید چاروالي ته ورکړی وای هغه پیسې یا کم یا لاغه نه ډیر طالبانو ته ورکولي. او دا زه چې کله چاروالي ریاست ته لاړم په ټول ښار کې فقط 13 دوکانه د شاروالی ریاست سره ثبت وو او هغه شاروالی ته عواید ورکول، او دا تل زکان هم فقط د شاروالی خپل دوکانونه وو چې په کرایه خپل ملکیت یې چې په کرایه ورکړي. نو دغه سي ډیر نور موضوعات د زمکو موضوعات وو چې مونږ شو کولای په زما د شاروالی په دوه نیم الی درې کلونو کې شاوخوا دوه نیم الی درې کلو کې مونږ په جریبون ځمکه تصفیه کړی او د دولتي ځمکو په هغه کوم بانک کې چې د هلته مصب کې د راځي ریاست په همکاري شهرکون و غصب دغه ټول هغه موضوعات وو چې په دې کې مستقیم او غیر مستقیم طالبان هم شریک ول او هم پکې ګټې ترلاسه کولې. لام دغه ادرسونه نو یو خدا ودرید، او بل دا و چې بل خصوص هغه وخت کې افغانستان کې کوم غیر بچ د وطن او د ولس د ګټې او د خیر لپاره پورته کېده، دغه غږ د خاموشولو هڅې د مخالفینو لوري ډیر کېدي. شاوخوا درې وارې په ما حملې وشوې، او په دې ټولو حملو کې تر ټولو دردونکې او تر ټولو بد یې دا و چې 40 ورځې وروسته له اخرنۍ حمله په ما باندې زما پلارجان ووژل شو، زموږ د کور مخې ته یې شهید کړل. نو دا داسې یو څه و چې که په تا مې زور نه رسېږي نو یې تا پلار. نو ډیر ترخی خاطرې هم د شاروالی نه راته پاتې دي، ډیر یعنی عمري داغونه او دردونه هم لرم له هغه ادارې نه، له همدغه بست نه، له همدغه لارې نه چې ما انتخاب کړو. خو زه لنډ یو خاطره شریکول غواړم، هغه دا چې زه چې کله وسوځېدم د ګاز چاودنه وه، تقریبا پلان شوی یو برنامه و، خو خیر په هر صورت ډیټیل زغه سره نظم زه وسوځېدم. ډیر بعد شبخانه کې بستر وم، سردار محمد داود خان، نو جمعې ورځ و، زما پلارجان او زما مورجان مې راسره بستر و، پلارجان مې د خدای وبخښي له خویندو سره زما لیدو ته راغلل. دوی چې زما لیدو ته راغلل په دغه وخت کې دغه ورځ سهار نرس زما دواړه لاسونه تړلي ول، خدای زما یو لاس یې لاغنه، په یو لاس کې د چپ لاس دا غټه ګوته چې دغه یې له بنداژ نه راته ویسته و، نو ما دا استعمالولی شوی. نو ما خپل دا موبایل له مور نه وغوښته، دا موبایل مې خلاص کړ او زه د سوشل میډیا پاڼو ته لاړم. تاسو باور وکړئ دومره کثافت هغه پاڼو کې ما ولوستل. هماغه خلک او دا مغه خار خلک چې زه لګیا وم ورته خدمت می کول، او یعنی تقریبا هر ورځ چې له کوره وتلم کفن می په سر تړلی ورته وتلم، همغه را پسې لیکلی و چې ظریفه غفاری په یو ډرینک پارټي کې له یو ډله نارینه و سره نه پوهېږم چې څه پېښه وی، خو سوځېدلی شبخانه کې بستره ده. نو ما چې کله دغه شی ولوستله دا ډېر بد راباندې ولګېد، او زما ځان مې کنټرول نه شوی کړی، په ژړا شوم. دلته د پلارجان می زما له مبلاس نه هیڅ می پام نه و خدای یو کس موبایل لیرانه کش په چورم پلارجان می دی راته و چې څه خبره ده ما وی دغه سی خبرې لیکلی دلته پلارجان می دی خدای و بخیراته مخې واړه ول وی چې شفقانی نه چ رخصت شوی قرار کې نه کړ کی نور اړتیا نشته کار وکي ما ورته وخندلو ما وینو دا څه خبره شوه وی چې زور یې نه لري بیا یې مه کوه دا ټولنه همدغه ټولنه ده کومه ورځ چې تا ووایې چې زه ښاروالي کوم زه پوهېدم چې دغه ورځې په تا راځي ما درته ونه وی چې مه یې کوه نو اوس چې ته یې وینې درباندې راغلی نو ملا ورته وتړه ادامه ورکړه دا ټولنه همدغه دی یا به دې په زور ماتوي او یا هم په دغه لارو نو هغه د پلارجان هغه خبرې مې اوس هم ذهن کې داسې ډیر کلک ناست دی او هر کله چې ستونزو سره مخ شم هغه خبرې مې را یاد شي
تاسې کله چې تحول راغی جمهوري نظام سقوط شو دړې جرمني ته مخکې مودې ته اشاره وکړه بیا یو موده بیرته افغانستان ته ستنه شوې میدان وردګ تم لاړی کابل تم لاړی دلیل یې څه
زه چې کله افغانستان نه وتلم زما وتل افغانستان نه د دې لپاره نه و چې زه به افغانستان پرېږدم او وزم اول زه ما هیڅ پلان نه لرلو د وتلو یوازنی پلان زما دا و چې او په دې اړه ټول هغه کسان چې زما او زما د کورنۍ په وسلو کې داخل دي د ټول د دې خبرې شاهدان دي چې ما فقط خپل کورنۍ غوښته چې چیرې پامن کیوي ځکه چې ما د خپل هیلو د خپل برنامو کارو لپاره خپل پلارجان له لاسه ورکړی و نو د بل چا توان مې نه لرلو نو ما ډېر هڅه وکړه چې کوشم کولی خپل کورنۍ چیرې وباسم یعنی پرته له ما شاوخوا شلم د اګوسته پورې هم د نونسمې په شپه نهایي هغه همدغه ماته وشوه د ټولو دوستانو او هغه دخیل خلکو لخوا چې که زه په لست کې نه وم زما کورنۍ څوک نه و باسي له افغانستان نه نه هغه روان وضعیت نه نو بیا نو مجبوره شوم چې زه واوسیږم کورنۍ سره مې او لمرانی غمو له افغانستان نه دا و چې ترکیې ته ووتلو او په ترکیه کې هم هیڅ نه پوهېدو چې چیرې زو څنګه به کېږي ډېر په نامعلوم سرنوشت ځکه چې یعنی نو بیا په ترکیه کې پس له دوو ورځو یوه ډله دوستان او هغه ادارې چې ډېر کم وخت مخکې له سقوط نه له هغو نه یو جایزه ترلاسه کړی او یو فاونډیشن و زو سولمس فاونډیشن په نوم یادیږي دوی ټول لاس په کار شول او جرمني ویزې زما او زما کورنۍ لپاره واخیستل نو موږ دلته راغلو نو بیرته د تګ لپاره بالخصوص کله چې د اوکراین جګړه په هماغه ورځ چې کله اوکراین جګړه څلورویشتم د فبروري کې وه لکه چې 2022 اوکراین باندې حمله وشوه زه پوه شوم چې د افغانستان نه ټول توجه به هغه کېږي اوړي او نور به افغانستان څوک یادوي هم نه چې نن سبا یې وینو اوکراین وروسته ایران راغی بیا یې فلسطین راغی افغانستان بیخي کم یادیږي انټرنیشنل حداقل میډیا لیول کې نو دغه یو دا دلیل بل دا چې وطن پسې مې خفه وم بل دا چې ما سوچ کوله چې شاید په دې رقم وشم کولی یو پل واوسیږم د خپل ولس لپاره او شاوخوا شاید نړیوالې ټولنې سره خو چې کله افغانستان ته لاړم څو ورځې هلته واوسیدم ما خپل د انجو له لارې ځینې کارونه وکړ یو سنټر مې پرانیسته حتی خپل تقریبا خسرخیلو کلي ته لاړم ورده و که وگرزیدم اخو وقت وضعیت دوم رو خیمم نو لکه څنګه چه اوس روانده نو زما تمه دیر و ده دیل پارا چیز شاید دیر وشم کولای ده تا گرا تا گو کم او یا هم بیخی بیرتا وگرزم خپل وطن که اوسیگم میدان اوی نه چه بیرتا ز وطلم لکابل میدان اوی نه حل تما تا سنزی جوری شوی شو خوا دو نیم ساعتا پا چکیم که و در اولم زما پاسپور زما طول اسنادی واخی سلمانا او یو وزنه دلیلی دارا در اولل چه ز اسلامی امارات پسی غگیگم او ز ویډیو غانې لارم زوړې دوی په سیغه کېګم. اول کې بهانه د محرم راته نیولیو، نو زما خیات دی چې ما ورته ووایم زما خو پلاجان تاسو شهید راته، او ورونه مې واړه دی جرمنی کې دی او میړه مې هم په جرمنی کې دی، نو مجبور یم اوس نو تاسو یو کس راته وښیئ معقد نکاب ورسه وتړم چې هغه محرم شي ماته د سفر جرمنی کې به یې بیرته طلاق کړم. خو بیرته چې ووتلم هماغه څه وخت وروسته له زما له وتلو نه په مارچ میاشت کې و چې دوی مکتبونه بیرته ټول مکتبونه وتړل، نجونې له مکتبو وګرځول، پانتونونه یې وتړل. یعنی وضعیت دومره وخیم شو چې بیرته تګ لپاره یعنی ما حداقل ځان ته هم د قناعت ورنشوی کړی چې شاید که زه بیرته لاړه شم دا شاید په ګټه وي یا زما یا د بل چا، بالخصوص دغه برخه چې شاید له دینه طالبان داسې یو استفاده وکړي چې د هغه ضرر ډیر وي تر ګټه زما خپل ولس ته او بالخصوص میرمنو ته دغه وطن. نو دغه ټول په د دې سبب شو چې زه بیرته بیا اقدام مې نه دی کړی. تاسو به لیدلی وي د طالب مخالفینو هم زما له دې تګ نه ډیر په ښه شانتې استفاده وکړل، یعنی په کوم رقم باندې چې دوی توهین یې وکړل ویزه پلم، یعنی تر دې حده پورې چې حتی دا یې هم راته وویل چې ظریفه غفاري سرخون قدر خود معامله کرد.
ستاسو په باره کې یو مستند فلم جوړ شوی دی، د دغه مستند فلم په اړه که لنډ څه ووایاست؟
مستند فلم چې کله په افغانستان کې وم په 2000 کال کې د دې فلم کار پیل شو، تر 2023 شاوخوا 2022 کال پوری، یعنی دوه کاله فلم دوی مکمل شارټونه واخیستل، فلمی واخیستل، او د دې مستند اصلي هدف دا و چې د افغانستان عمومی وضعیت بالخصوص د میرمنو لپاره کوم وضعیت چې په وطن کې دی، او بالخصوص په اول سر کې ټول هدف هم دا و چې موږ شو کولای د یو رښتونی افغانستان او بالخصوص د یو میرمنې تصویر په دغه وطن کې نړیواله ټولنې ته ورکو. خو چې کله په 15 د اگست کې افغانستان سقوط کړ، دا نو هغه ځای دا نو په داسې ځای ټول ټیم او د فلم پروډکشن او ټول په داسې یو موقف کې ودرېدل چې دوی یعنی ځان سره یې هغه همدا و د دوی ټولو چې باید مکمل ډایرکشن د فلم تغییر وکړي، باید فلم په یو بل ډایرکشن لاړ شي، چې دوی بیا ډایرکشن یې همدا اخیستی و چې دغه سقوط څومره تاثیر یې کړی په وطن، څوک څومره خوشحال دی، څوک څومره خفه دی، دغسې یو هغه یو حرکت دی. نو خب اوورال زه ډېره خوشحاله یم چې څه نا څه د دغه او دا مستند اوس په نتفلکس کې دی.
افغانستان ده اوس مې نصیب پر د ملک کې دې مینا وای یار مینا، اوس مې نصیب پر د ملک کې دې مینا وای یار مینا. اصلي وطن افغانستان ده، اصلي وطن افغانستان ده، اوس مې نصیب پر د ملک کې دې مینا وای یار مینا، اس میں نصیب پرد ملکوں کی دے مہین وے یار مہین. مرگین نہ ڈارے گم خلقو، مرگین نہ ڈارے گم خلقو، مرگین نہ ڈارے گم خلقو،
hadiro ke khavre shuma kad watan pa hadiro ke khavre shuma asli watan afghanistan de asli watan afghanistan de os mein nasib pratum ko ke de maina o yaar maina os mein nasib pratum ko ke de maina o yaar maina asli watan afghanistan de asli watan afghanistan de os mein nasib pratum ko ke de maina o yaar maina os mein nasib pratum ko ke de maina o yaar maina Afghanistan de asli watan afghanistan de os mein nasib pratum ko ke de maina o yaar maina os mein nasib pratum ko ke de maina o yaar maina asli watan afghanistan de asli watan afghanistan de os mein nasib pratum ko ke de maina o yaar
سر په جنگ یم نو تارا نه غواړي زمانہ منی سوالونه